السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د لړم یا عقرب 12مه او د 2000 کال د نومبر 2مه نیټه ده د خبری مجلې ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم او رې چې په هلمند روزګان او کندهار کې جګړې یو لزر کورنۍ بې ځای کړي او دغه کسان بیړنې مرستو ته اړتیا لري نن د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د نه معافیت ورځ ده افغانستان کې د خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاته دي دا هر څه وروسته راځي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بلچا پر ضد کار واخلي او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله دغه وزارت پرون نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یو معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده د ماليزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوښتنه کړې تیرونی د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي محمد عمر داوودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یو خبرونه کې دا خبره وکړه
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو نه ایران ته او اوس دینه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي ښاغلي داوودزی د یو پارلماني هیئت په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربان ته زمینه برابره شي د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسی پاسنوالو رول مهم وباله د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والی ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسی پاسنوال وستایل
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی پاڅون کوونکو پښتو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه لدې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله مند دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې درې میلیونه ولکه وګړي لري شوي انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی وي د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغسې یوې حملې خبره کړې وه د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د ده د رواني درملنې په یوه متن کې افشا شوي وو د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي د پرون سهار طوفان دومره قوي وو چې په یو ساعت کې یې سرعت 200 کیلومترو ته رسېده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل او په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنی حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1400 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې د دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 2. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 5. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 3. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 12 اټکل شوی.
زموږ غاګ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان څو جنوبي ولایتونو کې زرګونه بې ځای شوي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د پاغه کې پرې بس پټان مشګر د باندې پریوزه نغړکی خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مش په شیلا نه دی راځتلې.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاریخوالي دوسی به برخلیکه پات دي. د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تفسیر درته لرو. روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وتوانی د 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړی.
دغه ارمان په پردوره درلود چې مال الهی زما د چچ پردره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشزه پیدا شي.
د آذربایجان ولسمشر له نګورنو قرباغ نه د ارمنی ځواکونو د وتلو خبرداري ورکړ. و بجه او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 1,000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوي. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې مذاکرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوي. بې ځای شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي، د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د سالم محمد صالح راپور ته چې د هلمند د یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره غلي د داد کې ماړولي، وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړولي. دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د پاغه کې پرې بس پټان مشګر د باندې پریوزه نغړکۍ خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لا نه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10,000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوې ده.
در ولایت هلمند در حدود 7,000
په هلمند کې د 1,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2,000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1,400 کورنیو سره مرستې شوې دي.
1,600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1,500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمېر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نور ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سیوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنده بلسوالی ورټولې دي 1500 کورونه بې ځای سیوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونه کندهار ښار ته کډه سوي او زر نوري کورونه په ارغنده کې دننه نورو سیمو ته بې ځای سوي دي. بل خو د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولېږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پایله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 لیکه کې راوستي چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سیند د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره برابره ده دغه راپور چمتو کړی.
د خورشید تلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون په اړه راپورونه تیار شول. خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وایي د یادې پیښې وروسته یې کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورد ثبت شوی دی. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته پکتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو موردو عاملین له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، اته موردی د امنیتي ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګې مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې 15 د وژنو دي.
د 2000 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوي چې یوه په غور، یوه په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند زینو دغه ورسپانو پانی اړولي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورسپانه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربېره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. رسپانه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غنی خایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال وړاندې وایي ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي غواړي د کرسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نږدې کیږي څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمایي سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزورې کوي. انډین اکسپرس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې دا پیازو په بایو کې د کمی سبب شي.
اوس هم درته یو په زړه پورې کیسه لرو. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یو داسې چا کیسه چې 12 کاله مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالی توان نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. دا چې کیسه څه ده په مکرۍ د شریف الله شرافت راپور ته
چمشم سر ولګوم چې راوی شسته مزور می ته یز چنزور می پټه پس پس سر ز خدمت کوم هزه لم دی جنیر کی په لاس نه را کی یو لک روپی وټ
دا جړا د شپې ته کلمې سلما ده. شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سره و خو د ولور د پیسو د نلرو لکبلې نسو کولای چې خپل ناوی واده کړي. سلویس کلن سید ولی چې د سلما یوازنې زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې و، خو تر پای د واده ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپل ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي وروسته موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو چې زموږ سره یې ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راوی یې کړي زما چې چېرته یې واده ورکړی دی په دوه قانونو کې شی نه دی چا چې کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلود چې ما لیلا زما د چچه پرده راخوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یو ځونه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پته د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې باورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط د سبو در کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف پیدا کړی وو او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا همکاري لري، کار کوي، خدای تاسو اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له اروزګان ورزو غزنی ته. غزنی کې بیا د مسافر ستونزې راخلو. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه راتلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات ګوري، کورنی عکسونه او ویډیوګانې یې له ځان سره اخلي او کله ناکله یې ثبتوي هم. طالبان بیا د خبره ردوي. په دې اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته پام وکړئ.
د غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې پکې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوي دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړۍ می شاو خاصمه کې زیود موټر ودرول د سوالي موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مې کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو ولته څه اکسن او کورنۍ اکسن مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکان او لغت لاندې راونیولم او موبایل مې را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر ترنوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو، په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري.
دغه راپور بشپړه برخه په راتلونکي خپرونه کې درته لرو، خو باید وایو چې طالبانو د خلکو دغه ادعاوې رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د آذربایجان او ارمنستان جګړه شپږمې اونۍ ته ورسېده. د آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداري کې له دې سیمې د ارمني ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. الهام علیف ویلي که د روانې کشالې د حل لپاره خبرې نتیجه ورنه کړي، د آذربایجان ځواکونه تیار دي چې د جګړې تر پایه وجنګېږي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف فلان جمن سیمه نګورنو قرباخ کې د رواني جګړې په اړه تازه خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نور لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیه له وهیات سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28مه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې لپاره ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې یو نوي ملکیان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحیی بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر ناګورنو قرباخ کې د روانې لانجې په اړه خواشیني وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه ناګورنو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډېره غموونکې ده.
په ناګورنو قرباخ کې ارمنی ټبرې رهبري پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړمې شپې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پر رسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړې دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومولی ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالې د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنکړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.